شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه پیاوړی اجماع لري. ښاغلی ویست پنځشنبې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تاسو د دوحې له کنفرانس بیرته واشنگتن ته سن شوی دی. د لیکلي دي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګ یې د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې شته. دوحه د فبروري پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربنه وه. توماس ویست ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د ښاغلي ویست د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي. په افغانستان کې په عام محضر کې د دوو کسانو تر قصاص وروسته ملګرو ملتو وویل چې د مرګ د سزا مخالفت کوي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک خبریالانو ته دا خبره وکړه. دوجارک دا څرګندونې داسې وخت کړي چې د طالبانو سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې په قتل دوه تورن کسان په غزنی کې په عام محضر کې قصاص شول. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو د هر ډول اعدامونو او د مرګ سزا د ختمېدو غوښتنه کړې. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس غوښتي چې د کیف لپاره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. زیلنسکی ویلي دا مالی مرسته به له اوکراین سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره شوه خبرداری ورکړ که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تصخیب کړي، د ختیځ اروپا پر لوري به نور هم مخکې لاړ شي. هغه ویلي که کانګرس غواړي چې ډېر عملي سوچ وکړي، هغه باید چې اوس ترې غوښتل کېږي تر دې کمه ده چې روسیه د ناټو د غړو هیوادونو پر لوري مخکې لاړه شي. ولادیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سبا د فبروري میاشتې پر 24 دوه کاله پوره کېږي. روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بې پیلوټه الوتکو تازه حملې کړې چې لږ تر لږه 3 کسان یې وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپروپتروفسک او خارکیف سیمو د 21 ویشتل شوي الوتکو له ډلې 3 نسکوري کړي دي. د اوکراین د پوځ په وینا په اودیسا کې د روسیې د یوه بې پیلوټه الوتکې ټوټې پر یوه ودانۍ لګېدلې او په یوه ساحلي سیمه کې 3 کسان مړه کړي دي. د دنیپرو پروتوفسک محلي والی سرهی لساک په تلګرام کې لیکلي په دنیپرو کې یو بې پیلوټ الوتکه پر یو ودانۍ لګېدلې او 8 کسان ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست له طالبانو غوښتي چې د نوي لمریز کال له پیلېدو سره سم د نجونو مکتبونه پرانیسي. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې زرکی ملیار نظر پوښتلی.
دا د افغانستان د ژوند موضوع ده او زه په دې هیله یم چې مسؤل چارواکي د پام وکړي او د نجونو په مخ باندې ښوونځي په همدا 3 راتلونکو هفتو کې خلاص کړي.
د یو شمېر هغو نجونو نظر مې هم اخیستی چې له مکتبه پاتې دي.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي او مکتبونه نور
دا وطن ځان ته په سړو نه آبادېږي.
په ترکیه کې پولیسو په لسګونو افغانان نیولي. تر شپږنیمه بجو یو شمېر دون مطالب هم د ازادي راډیو اورېدلی شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست پر طالبانو ژغ کوي چې نوی تعلیمي کال را روان دی، نور د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. په دې ترڅ کې یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 3 اونۍ نوي تعلیمي کال ته پاتې دي. نور دې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې نه بندي شي. اکرام الله اکرام راپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د خزو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. نو موري تیر ورځ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټولنیزو ګټو پاړه پیاوړی اجماع شته. خغلی ویس چې تازه د دوهې له کانفرانس واشنگټن ته ستون شوې د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د قطر له هیوادې د کانفرانس جوړېدو لامل مننه کړې. په همدې حال کې یو شمېر نجونې غواړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ورته د پاتې زده کړو اجازه ورکړل شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرلختي او د کابل اوسیدونکي نویدی ازادي راډیو ته وویل
دا چې تعلیمي کال شروع کیږي موږ باید مکتبونو ته لاړ شو، کورسونو ته لاړ شو، پوهنتونونو ته لاړ شو، وظیفو ته لاړ شو. دا وطن ځان ته په سړو نه آبادیږي. تاریخ گواه دی چې خو څومره میړانه ښودلې ده. تعلیم زموږ حق دی، زموږ حق د خپل لاندې کیږي نه، موږ ته د خپل حق راکړل شي.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي او مکتبونه نور خلاص شي، تر څو زده کړه وکړو او د هیواد په نیکمرغۍ او آبادۍ کې رول ولوبو.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه چې د نوي لمریز کال په پیل کې به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه رسمي سند ویلي، خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په کابل کې د نجونو د دینی مدرسې د فراغت یوې غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینې په برابرېدو ټینګار کړی. هغه ویلي چې د پرمختګ یوازینۍ لار زده کړه ده او دا چې علم په نارینه او ښځینه دواړو فرض دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوهې په غونډه کې افغانستان سره د مرستو د کلک تعهد خبره هم کړې. ویلي دي د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. د ښاغلي ویست په بیان کې راغلي د اقتصاد په اړه د افغانانو روښانه ژمنی واورېدل شوې او په تیر کال کې له 26 میلیونو څخه زیات افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅو بیا کتنه وشوه. نوموړي دغه شان زیاته کړې هیڅ هیواد نه غواړي چې له افغانستان ورته د ترهګرۍ ګواښ پېښ شي. نوموړي د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلو په باب د طالبانو د بندیزونو د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو کرکیله 95 سلنه کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغان مدني ټولنې لاستازو سره د لیدنې یادونه هم کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبره یې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ په وینا واوریدل چې د طالبانو غوښتنې دي چې نوروز را روان دی، نو تر شپږم ټولګي ورپورته دي د نجونو مکتبونه پرانیزي، همدارسي د نجونو په مخ د پانتونونو دروازې نوري بندې نه ساتي. همدا موضوع مې د شزو د حقونو له فعال سرکې ملیار سره شریکه کړه او ورته ومې ویل چې آیا طالبان به د توماس ویسټ دغه غوښتنې ته سر ټیټ کړي. اغلی ملیار وویل
دا هیله نه یوازې د تام بس ته، بلکې دا هیله د ټول افغان ملت ته، او دا باعث د دې شوې ده چې دغه اوسنۍ ستونزې چې وجود لري دا یوه ریشه یې هم په اصطلاح په همدغه کې پرته ده چې ښوونځي نه دي خلاص شوي. که چېرته ښوونځي خلاص شي نو د افغانستان کې چې کومې ستونزې موجودې دي فعلاً هغه د نړیوالو سره د تعامل او تحریمونو د لرې کولو او د بانکونو نه د تحریمونو لرې کول دا ټول تقریبا پورې تړلې خبرې دي، او دا د ملت د خفقان باعث شوی ده. ملت د اسلامي امارت نه ورسره فاصله پیدا کړې ده. دا البته یوازې د نوروز خبره نه ده، دلته په ګرمسیرو مناطقو کې همدا اوس تعلیمي کال روان دی.
البته اوبشه اغلی ملیار، اغلی ملیار د ګرمسیرو په برخو کې واقعا باید په هغه وخت کې هم پلانسل شوی وای چې دغه درس روان دی، خو د دې لپاره چې په اکثریت افغانستان کې د مکتبونو دروازې له نوروز سره پلانسل کیږي، نو دې تم تقریبا درې اونۍ پاتې دي، څه باندې درې اونۍ. څه فکر کوئ چې دغه د ټام ویسټ غوښتنه یا د دوحې په کانفرنس کې غوښتنې ته به طالبان څه ځواب وایي؟ تاسو خو دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د نن هم د خلکو دا غوښتنه ده.
دا چې طالبان د ملت اواز ته غږ پورته په اصطلاح اهمیت قائل نشي یا ورته درناوی قائل نشي، نو تام ویسټ خبره به زه فکر نه کوم چې دومره ډیر دومره اغیز وکړي لکه د خپل ملت خفګان چې دی کوم ستونزې چې دی ورسره مخ کوم تحریمونه چې مخکې ورته ما اشاره وکړه هغه سره مخ زه فکر کوم چې دې ته باید ډېر اهمیت ورکړ شي او نه یوازې تامبس بلکې ټوله نړۍ دا غوښتنه کوي او د نړۍ هم چې پرېږدو دا د افغانانو د افغان نجونو شرعي او اساسي حق ده دا د بشر حق دی د ملګرو ملتونو په 15 د بشري حقونو د اعلامیې په 15 ماده کې حکومتونه مکلف ګڼل شوي دي چې خپلو اتباعو ته پرته له توپیره د تعلیم امکانات په مجاني ډول باندې مساعد کړي افغانستان هغه هېواد ده چې په 1940 کال کې دې اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې ده د دې په څنګ کې د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهرې د اعلامیې په نامه باندې یادېږي د هغې اعلامیې په 9 ماده کې په دې باندې ټینګار شوی ده چې هېوادونه اسلامي هېوادونه مجبور او مکلف دي چې خپلو اتباعو ته زمینه د زده کړو مساعده کړي ځکه تعلیم فرض ده په دې اعلامیه کې ویل شوی دي.
اغلی ملیار د دې لپاره چې نوروز ډېر وخت نه دی پاتې او تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې څه خبره هم نه کړې چې دوی به مکتبونه پرانیزي د نجونو په مخاو کنه که چیرته مکتبونه بند پاتې شي څه اټکل کوي چې نوی مریض کال به په طالبانو باندې فشارونه زیات شي یعنی ګټه به څه وکړي او تاوان به څه وکړي؟
د فشارونو مسله خو په هیڅ نه مطرح کوي ځکه فشار ګټه کوله تر اوسه پورې په ګټه کړی وي فشار ګټه نه کوي. اما خبر دا ده چې کاشکې چې زمونږ ملت کې زمونږ د خویندو پلرونه او ورونه ورشي په ډلو ډلو ورشي قومي مشران ورشي د دې سره خبرې وکړي ځکه تاوان دا ده چې مونږ یو ښه خبر واورېد چې د طبي انسټیټیوټونو دروازې د خویندو په مخ باندې په 11 ولایتو کې البته غوښتل کېږي انسټیټیوټونه شته دي دا دروازې خلاصې شوې چې دا زه ډېر مثبت کار ګڼم او په ډېر اړتیا لرو په دې برخه کې. اما خبر دا ده چې دا خو د دې دوه کالو فارغانې واخستلې او امید ته چدي دي وشي کولای چې زده کړې وکړي. اما بیا څنګه کې دا خو د افغانستان د راتلونکي موضوع ده. دا خو د افغانستان د کنه کې که خوانځي نه خلاصيږي دا بحث البته ډېر وګد بحث چې زبې استاد تاونه شمه ویل چې منفي اغیز په جنو باندې او په ټولنه باندې په اقتصاد باندې د افغانستان په سیاست باندې د افغانستان په راتلونکي باندې د افغانستان په د بشري قوې له لحاظ په ځان بسیا تو باندې څومره منفي اغیز لري دا چې جنو څومره مایوس دي دوی چې دا چې دوی دي د دې نه رانس ریچ دوی دي ولې جنو پیدا شوی دي. دا تاسو فکر کوئ چې دا په دې رواني له لحاظ د انجونی کم حالت ته بيولې دي یو کرکه چې د نارینه په مقابل کې پیدا شوی ده یعنی جامعه یا ټولنه په دوه برخو باندې ویشل کیږي یو فعال برخه د ټولنې فلج کړای شوی ده څنګه موږ کولای شو پرمختګ وکړو موږ نشو کولای چې اقتصادي له لحاظ واقعیت په پښو باندې ودرېږو. دا د افغانستان د ژوند موضوع ده او زه په دې هیله یم چې مسؤل چارواکي د تمام
کی او د جنوب مخ باندې خو انځي په مدري راتلونکي هفته کې خلاص کی. له اخلي مليار څخه مننه. ازادي راډیو مجله په منځني سپد ټول شپښنوي په ټول افغانستان کې وري ماشمني خبری مجله بخښنه غواړم. په منځني سپد ټول شپښنوي په ټول افغانستان کې وري او همدارس د خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. یو مطلب مداري چې په ترکیه کې پولیسو پلسکونو افغانان نیولې دي. خصوص یو نړیواله مسله او څو نړیواله مسلې د امریکا د یو خصوصي شرکت فضائي وسيله پرون پنځشنبه د سپوږمۍ پر سطح کښېناسته. د پټرو 500 کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو خصوصي شرکت بل مهمه تجربه ګڼل کیږي. لدی وسیلې سره تماس ډیر کمزوري و خو بل اخر د الوتنی کنټرولونکي وټوانیدل چې بیرته سم تماس ورسره ټینګ کړي. د انټوټیف ماشينز په نامه خصوصي شرکت چې دغه فضائي وسیله جوړ او تنظیم کړي وای د دوی دا وسیله د سپوږمۍ پر سطح په ناسي بریالي شو. دغه شرکت نور تفصيلات نه دی ورکړي چې دغه وسیله د سپوږمۍ پر کومه برخه کښېناسته او آیا د سپوږمۍ لویدیز قطب ته چیرمه پر ټاکل شوی هدف کښېناسته کنه. دغه وسیله خپل دغه سفر چې 3,340 کیلومتر د فبروري پر 15 پیل کړي وو. نن د فبروري 23 ده. د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره توانیدلې وه په 1922 کال کې د اپولو ولس ماموریت په مرسته د سپوږمۍ پر فضا خپله وسیله کښېنوي چې ستور مزلي هم پکې وو. اوس په اسرائیل ته مخه کړو. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې له جګړې وروسته مهال پاړه د یوه پلان وړاندیز کړی. په پلان کې ویل شوی چې اسرائیل به د اردن په لویدیځ کې پر ټوله خاوره اشغال شوی لویدیځه غاړه او غزې ترانګه کې امنیتي کنټرول ولري. په همدې حال کې د اسرائیل او حماس ټلې ترمنځ پر یوه اوربند سره کېدو لپاره نړیوالې هڅې بیا چټک شوې دي. له حماس ټلې سره له هغه ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې دراتلونکو په اړه یو پلان پیشنهاد کړی چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له ختمېدو وروسته وضعیت په اړه د هغه لومړی رسمي پیشنهاد ګڼل کیږي. د سند لمخې چې د اسرائیل امنیتی کابینېټ د پنځمې پر ورځ وړاندې شوی او رویټرز خبري ایجنسی نن کتلې، اسرائیل ویلي چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې او غزې تاړانګې په ګډون د اردن د لویدیځ پر ټوله خاوره خپل امنیتی کنټرول جاري ساتي. دا هغه قلمرونه دي چې فلسطینیان غواړي هلته یو خپلواک دولت رامنځته کړي. په لیکل شویو اوږد مهالو اهدافو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو اړخیز ډول د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل رد کړي دي. نتنیاهو ویلي له فلسطینیانو سره جوړجاړی یوازې د دواړو لوریو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې ممکن دي، خو هغه نه دی ویلي چې دغه فلسطینی لوری به څوک وي. دا پیشنهاد داسې وخت برابر شوی چې نن هم عیني شاهدانو د غزې تړنګ په جنوب کې د اسرائیل د هوایی حملو د دوام خبر ورکړي چې کورونه یې هم په نشه کړی دي. سره له دې چې په غزې تړنګ کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت د خبرو حد سي روان دي. مرستندویو ډلو هلته بشري وضعیت ډیر نهیلې کوونکی او نوړه بللې دي. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د پوځي ادارې یا موساد د مشر ډیوډ برنیا په مشرۍ یو هیات پاریس ته روان شو چې د حماس او اسرائیل ترمنځ پر تازه اوربند خبري وکړي. ملګری ملتونه وایي په غزه کې د سباندې څلور میاشتنې جګړې پر مهال د غزې زیاتې برخې ویجاړې سوي او د دغه قلمرو د 2 میلیونو او 4 لک اوسیدونکو ډیری یې له قحطۍ، د ناروغۍ له خپرېدو او نورو کړاوونو سره مخامخ دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې د مرستو د رسیدو مخه تر ډیره نیول سوي او روانو جګړو د مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 8 پر روانه جګړه کې 9,514 فلسطینیان وژل سوي او 9,614 نور ټپیان سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل. د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي سول. اسرائیل وایي په غزه کې د حماس توندلارې ډلې له وسلولو سره لا هم 130 کسان یرغمل دي او ګمان کړي چې له دې جملې به 10 کسان یې مړه سوي وي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې د ناتو متحدان شمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین د روسي ځواکونو د تهاجم په وړاندې بریا ترلاسه کوي. ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د ناتو متحدانو کیف ته د پرمختللو وسلو د ورکولو لپاره خپل دریځونه د پام وړ بدل کړي دي. د ناتو سرمنشي پر اوکراین د روسي د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت ویلي له اوکراین سره پیوستون نه یوازې سم کار دی بلکې زموږ د امنیت په ګټه هم دی. هغه ویلي چې تمه لري چې د ناتو متحدان د اوکراین د امن د تضمین لپاره لا نور اقدامات وکړي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24 پیل کړ چې سبا یې 2 کاله پوره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
دا سجرړو مشمنې خبري مجله په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په ترکیه کې پولیسو پولیسکونه بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي. د ترکیه د دولتي انادولې خبری اژانس راپور لمخي دغه پناه غوښتونکي په یو لارې کې پټ شوی وو چې پولیسو ولیدل. د یو شمیر نیول شوی کسانو کورنۍ په دې اړه اندیشنه څرګندوي او د هغوی د خوشکې دوه او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې
د ترکیه دی پولیسو له خوا په دغه هیواد کې د نه هدیر شو بیا اسناد افغان کډوالو له نیول کې دوه وروسته د دغه کډوالو یو شمیر کورنۍ په دې اړه اندیښمنې دي او د هغوی د خوشی کېدو او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د ترکیه دولتي اناتولای خبری آژانس په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې دغه افغان کډوال چې په ولاری کې د کاغذي دسمالونو د صندوقونو په منځ کې پټ شوی وو د دوسجي ولایت په چیلملای ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د دغه راپور له مخې ټول نیول شوي کسان د کډوالو ادارې ته وړل شوي او لاری چلوونکي هم د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی. د دغه پناه غوښتونکو له ډلې څخه د ځینو کورنیو ویلي چې زامن یې په قاچاقي ډول اروپا ته د رسیدو هڅه کوله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صدیق الله چې 13 کلن زوی یې حبیب الله د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو لسم سیم کې وباسیسته وې زمو مال نشته مونږ سره روپۍ نشته مکه ولا غوې زمو توکل په خدای لاړ. یو میاشت دوه میاشت ایران هغه کې پروتو مرس کې بعد هغه نه دا ګیم مونږ برګشتې روپۍ مې مواله کړو مال زه بیرته واپس هغه په ما غشپه ګیم ورک ورته نو هغه په لور حرکت کوو د ماشومان دا وینې ولا زر تر زر لګي دا بندیتوب سخت شي کنه بس دغه مور هم
وغوښتل چې په دې اړه په ترکیه کې د افغانستان له سفارت څخه هم وپوښتو خو د دغه سفارت ویاند پسرلی حکیم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په روانه میاشت کې ویلي وو چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. د هغه په وینا د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان له دغو زندانونو څخه خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د خپلو هیوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو او د هغو کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو لړۍ روانه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نلری. ډیرای دغه کډوال په ځانګړي توګه د طالبانو له بیا راتګ وروسته د امنیتي ستونزو وزګارتیا او د خپلو ماشومانو د زده کړو له امله له افغانستانه وتلو تر شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بیلابیلو هیوادونو څخه څه باندې 2.3 میلیونه افغانان په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي.
پراپور کوم واوریدل چې پولیسونه افغانان په ترکیه کې پولیسونه ولیدي. بل لورته ترکیه د کونړ په ولایت کې له یو شمېر هغو راستنیدونکو افغان کډوالو سره چې له پاکستان راستنه شوي دي د خوراکي موادو او نورو موادو مرسته کړې ده چې له دوی سره کومک وکړي. په دې مرسته کې وړه غوړي شریا او یو شمېر نور شیان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین ویل پاکستان څخه په زور درابستل شو کورنۍ څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري راستنه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. یاد خوراکي توکي چې ترکیه هیواد لخوا تهیه شوی په کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس قطې شیدې 2 لیټر غوړي درې پاکټه مکرونی لس بوتله د لوښو وینځلو شامپو درې قطې د جامو وینځلو پاوډر و تختې کمفلي لس جوړي مختلف نوع البسه او یو جوړ بوټان شامل وو په کې هرې کورنۍ ته ورکړل شي.
هغه به کومې کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغوی ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلته په تیرا نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوي برابرې کړې وي خو د پاکستان حکومت داسې چلن ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړې پرې خوشاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجون او سراغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سرې میاشتې موږ ډېره مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره د ساجدې مرسته کوي.
پاکستان کې مهاجر یم اوس راغلی یم او د جسرې میاشتې دلته راغستی یم د زړه له تاسو مننه کوم لازمه همکاري سره وکړه.
پاکستان د 13/2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکاره په زور د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه، خو د حکومتي ارګانونو لخوا اسناد لرونکي او بیا اسناد د یو ډول ستونزو سره مخ شول. خزي ماشومان او سړي په یو او بل نوم ونیول شول، بی عزت کړی شول، پیسې او نور هر څه ترې واخستل شول او خالی لاسونه یې له ډیورن کرخې راواړول. د چارواکو په وینا چې تر اوسه د 500,000 په شاوخوا کې افغانان بیرته خپل سیمو ته راستانه کړی شوي او په روان 2040 کال کې به هم تر 1500,000 پورې کسان له ډیورن کرخې راواړول شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com azadiradio chalar wish saata
yu afghanistan dara da hind pejandal shwi sandar khadi anup jaluta waileda da hind rasaniyo dara puruno lamakhi jaluta pu germany ke da afghan sandar khadi frishte sama pahamkari dar daman sahra punum sandar sab kadeda دغه پخوانی سندره د افغان کمپوزیټر نای نواز لخوا کمپوز شوی چې تر دې مخکې د احمد ظاهر په ګډون نور سندرغاړو هم ویلې ده. جلوټا وای له افغانستان سره خاصه مینه لري ځکه دا سندره ویلې. هغه وای چې د هند کلاسیک موسیقي په افغانستان کې خورا زیات محبوبیت لري او ځینې افغان سندرغاړي هندي راګونه وای. اوس په هم کابل ته مخ کړو د دې خبری مجلې په ورستیو کې. په کابل شهر کې د واټونو د سر یو شمیر پلورونکو شکایت کوي چې شاروالی په قرار نه پریشتي. دوی د طالبانو د شاروالی له لوري له مالیاتو شکایت کوي او دا خبر هم کوي چې د شاروالی مسولینې په هغو ځایونو کې نه پریشتي چې د دوی کاروبار هلته چلی شي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په کابل ښار کې د واټونو د سر یو شمیر پلورونکو وای په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د شاروالی لخوا له ناوړه چلند سره مخ دي. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې سړه هوا کې چې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي، د کابل ښاروالۍ د محدودیتونو له امله په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی او د ښاروالۍ لخوا ټاکل شوې مالیه په ډېرې سختۍ سره ورکوي. یو له دوی څخه فرحان چې کوټې سنګي سیمه کې لاسي کراچۍ لري ازادي راډیو ته وویل
سرکونه کې مونږ پیږی کار کولو ته د دې لپاره اندا وجه ده چې واحد مونږ کم سوای پاته د مالی ورکولو پیسې نشته چې د مالیا مونږ خپل ورکو.
خو نو موړی دغه مالی څرنګواله وندازه روخانه نکړه. نجیب چې د مریم لسی مخته پیرکی پلوري وای څو ځلې د ښاروالۍ لخوا کراچۍ یوړل شوی او له ناوړه چلند سره مخ شوی دی.
څو ځلې زما کراچۍ وړي هغه ځایونو کې مو چې کار خچېږي لکه د مدرسې مخته او یا ښار او بازار کې د واټونو څنګ ته مو نه پرېږدي. هغه ځای ته وړي چې هلته کار نشته چې راځي ډېر غالمغال کوي او تا خبرې کولو ته نه پرېږدي او نه دې خبرې اوري.
پنځلس کلن عمران وایي د شپږ کسیزې کورنۍ لګښتونه په لاسي کراچۍ د کار کولو له لارې پوره کوي، خو په خبره یې د کابل ښاروالۍ لخوا د محدودیتونو له امله سم کاروبار نشي کولای.
خروالی موږ نه پرېږدي چې کار وکړو. په کور کې شپږ کسه یو، پلار مې هم مزګار دی. په کور کې هیڅ پیسې نشته، موږ مجبور یو چې کار وکړو. خو که کار ونه کړو نو څه وخورو؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خروالی د پله پسې اعلامیو په خپرولو سره له دوی څخه غوښتي چې په واټونو کې د نظم رامنځته کولو لپاره دي هلته کار نه کوي. که څه هم د واټونو سر دا پلورونکي د کابل ښار په واټونو کې د نظم رامنځته کولو پلوي دي، خو دوی وایي چې د هټۍ کرایه کولو توان نه لري او تار دی چې د لاسي کراچۍ لاره د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خروالي مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی د هر متر مربع لوړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ټاکلې ده. خو دغه خروالي ویان نعمت الله بارکزي تازه د لاسي پلورونکو دستونزو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نو موږ شاو خو یو میاشت وړاندې بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې واټونه د موټرو او پیاده رو د خلکو د تګ راتګ لارې دي، نو په هیڅ وجه لاسي پلورونکو ته دلته د کار اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې دا ستونزه په ړنګ شوي جمهوري نظام کې هم وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوې.
د ولسونو
او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه